په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه د یو زرو څلور سوه مریض کال د حمل یا اوري د میاشتې 15مه چې د 2021 کال د اپریل له څلورمې سره سمه ده. د ازادي راډیو خپرونې له همدې شېبې پیل سوې، د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم، اوري چې د ملي مصالحې د عالي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې پر 14مه کېږي. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یک شنبه په کابل کې له لوړو امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو بیشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر یوشتو د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ، تر یوشتو ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلور د دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچی او ایز ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله یو شتنه ترهګر وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډیر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هوادونو ته، اروپا او د جرمنی ودونو تصدیریږي. د دې اوی دګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خصوص به پراتلون کی د افغانستان یو د تجارت سرلاري.
د ملکی هوایی چلن اداره وی دغه هوایی دګر د لسو کلونو پر محل په 15 پړاوونو کې د 1.3 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړون کو د کابل ځوانانو د جنو لوبډلو ترمنس مسابقه کیشي. دا د لومړی ونې دریم مسابقه ده. پرون د جنو شریفی سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې شپږ د صفر په وړاندې بریا خپل کړه او لومړنی درې امتیازونه ترلاسه کړل.
د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیې حکومت په ویلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقې د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضايي همکاریو موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړي چې څلور وارې تمدید شوې ده. دغه موافقه د دواړو هیوادونو د فضايي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو تیرونو پروژو ته زمینه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د ساوکه کولو لپاره سره له دوشنبه په ملي سطح د وو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کانفرنس ته وویل. دا پریکړه په بنګلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنګلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخې به له دې ټول بند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې پر ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1430 مثبتې پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وای په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشت لږه لس کسان وژل. د پولیسو یو وایند صادق دودیشا وویل ځانمرګ د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نښه کړه. پرون تر دې حمله څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له شار بهر د پاوز پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټېدري. هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټېاته. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټېدولس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټېوه. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د ورخت امکان د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټېیولس.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریټل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحه عالی شورا یو چارواکی تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونیو کې تر سره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکون کې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماينونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لمین پاکي سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماين یو قرباني داسي وایي.
د ماين سره مخامخ شوم چې څو شپې مو سره بازی وکړل او څو شپې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې لمنځه ول.
په برما یا میانمار کې د پاوزر او دیموکراسي پلو مظاهره چانو ترمنځ په پرونی اخرډب کې ملکی کسانو ته مرګ جوړ لاوشته او د ژوند پرنګونو کې
دا مالونه کوم راځي دا د نورو ملکونو لپاره ته جوړیږي. دا پډیره ګراره بیل ته جوړیږي. بیا دا د غو ملکونو غو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه چې ته لاټ وایي چې هغه به افغانستان ته راوړید کیږي.
دا یو دکاندار د زړه خواله بووري د مجله موتر ونی مو بچو. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته د ملي مصالحې د علي شورای و چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا لتیری پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوختي. په ډېر نور تفصيل سلام محمد صالح راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکون کې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرحی او ګډ لیدلوري سره پروسه ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قدی حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت وغړي چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرطي ازادي راډیو سره خبري کولې پرون تایید کړی چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه شوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونه کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. د ترکیې په استنبول کې د کیدونکو غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. شغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښود چې د استنبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوې نه دي. تر دې مخکې تیره پنجشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یوه غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استنبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استنبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماین پاکۍ سره د مرستې د نړیوالو ورځې سره برابره ده. افغانستان هغه هیواد دی چې د ماینونو له امله پکې عام خلک قرباني ورکوي. د منابعو په خبره په دې هیواد کې 1600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 140 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې اوري.
سره لدی چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېر خلکو ته زیان رسولې خو ماینونو او ناچاو د موادو هم ډېر خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې ماینونو ډکه ځمکه په بشپړ توګه پاک نه شي. دغه ځمکه اوس هم د خلکو ژوند ګواخي. یو له دغه کسانو چې د ماین چاودیدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما سره بازی وکړه او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رمه بولې وه سره ولوته. هلته د زده پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېرې ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تیرو دیرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
اوسط توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو او ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوسم
خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودیدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډیرو هغو شاهد وو چې هغه خپل ځانونه د لاسه ورکړل او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري. اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کیږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري خو په وروستیو او په تېره 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو یو شمیر لویدیزو رسنیو د افغانستان د مسایلو په اړه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. د دغو تبصرو غټ کې بل اسمت سره وانس خبرو
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوې نیټې ته په اشاره لیکلي له افغانستان د توکونو استل یاد بی پای جګړې دوام شې انتخاب نه ده. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ د شپږویشتمې نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولې ویلي وو ک امریکا له افغانستان د پوځیانو په استلو کې له بی ډی کار واخلي د افغانستان دولت به وپرزي او طالبان به وخت ورسی شي. القاعده او یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سختریزي به په دې هیواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بلالار په افغانستان کې تر نامعلومی مودی پوری د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونه پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټي خوندې کړي او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سرنښ راپورته کولای او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خبرېدای. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بیل شک چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده او پاکستان باید پرې نه شودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودری شي. د هل د ورسپانه حمله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پر خطرونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای له افغانستان د ځواکونو استل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامیږي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو استل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیک ناکامي ده او حسینه به هم د لند وخت لپاره وی ځکه چې امریکا به له هغه سیالي ووبځي چې د اټومي دولتونو په شمول د امریکا دشمنان زړه ورکوي چې په داسې ډول ستراتیژي لسره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټې وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور لډیره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستان بوزي د لوبغاړي به خپلې هغه ستراتیژي بدلې کړې چې د امریکا د حضور لکبلې تر اوسه نشوي بدلولې.
تازه د رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. دوستانو زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي چې پر منځنۍ څپه دولس اشپشنوي او د اف ام پر 3.15 څپه اورېدلای سي. د افغانستان اړوند موضوع ته بیرته راګرځو، خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر دیموکراسي پلو مظاهره چیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. پاوز د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل شوی منتقدانو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. د فبروري لومړۍ نیټې څخه چې پاوز کودتا وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا تر 1550 ډیر کسان وژل شوی دي. صالح محمد صالح د نړیوالو اژانسونو په حواله راپور لري.
دوو خبری اجنسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو په نوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل شوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرلپسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي شارګوټي هپاکند کې هم مظاهرې شوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډې کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونې ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبري اجنس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټولو کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په خوست ور وګرځو. په خوست کې په ګلان کمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ماشومان زده کوونکي او ښوونکي له افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې له مرستندوی ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې کمپ کې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وزیرستاني کډوالو لپاره خپل تعلیمي پروګرام د مارچ په 1 پای ته ورسوه چې له کبله یې تر 15 ټولګي پورې د دوی انجونې او هلکان لزدکړو پاته سوی دي. نور حال زما همکارا کوي.
د خوست په ګلان کیم کې وزیرستاني ماشومان زده کوونکي، ښوونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر 15 ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې رواني وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپله وزیرستاني کډوالو رابللې وه، په ګلان کیم کې د NRC د ښوونځي سرښوونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 500 ټولګیو لپاره 10 خزینه ښوونکي او 40 نارینه ښوونکي ګمارلي ول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شول.
تیره چې کې میاشتو مارچ کې 31 مارچ پرای میژغاو قرارداد د دوی سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر 15 سم پر شاګردون دي او چې کوم چکلا سینه دي شپژام او عام کلاستای دا غل کمیږه قبایل لیسات ور کوي د کوم کې مشته یو سکول جوړ کړای دی UNICEF دا غوات ور کوي چې کوم 15 سم پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یونیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرست پد کی.
زده کوونکي انصاف الله غونډه ته په خپل خبرو کې وویل کچیر د دوی خوانځي وټړل شي نو دا یو نیم زر نجونی او هلکان چې عملا پزده کړو بوختول له تعلیم به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم ستا وای په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ دا UNICEF نور مؤسسونه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې هغه حقوق ملاو شي.
د سراج په نوم یو بل کډوال زکونکي هم د دوی د خوانځیو د بیرته پرانستو هیله وکړه.
میز دا غشتنه غوړی میز کول ختم شوی وو او د درمه میاشت د اخیرینه ټایم د میشت سکولینه باندې اسمیر ته دامن زیرا غوړی چې میشت سکولینه شری شي او ماسترون تم تنخې شری شي.
په ګلان کیم کې د وزیرستاني کډوالو مشرانو هم وایي کچېری د دوی ماشومان ته د زده کړو د دوام زمينه برابر نه شي نو د دوی راتلونکي به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دی ته مشر چې کیم دی پنځله سوال لا ګو بغور کې دی پنځله لوکیشن دی او دا د NRC چې کله قرارداد ختم شي دغه نه د ټول به سرپرسته پد شو. خاص کر د افغان دولت نه چې دی مشته د اورور نه ویل دی ورسره د UNICEF نه نور مؤسسات نه چې دا به سرپرسته نه پرې دی ویل چې د دې مستقبل ځای کیږي په ځای کې لیار هیڅ پات لګی چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم او پته شي نو ډیر غاده ورته ډیر نقصان دی ورته. یو خو کیز هیڅ مشته د تعلیم مکان ورکړي او چې کوم دی تارو کړه دا وس بیا نور نه خلی.
بلور ته د خوځ د پهنی ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوونکو حالت زده کړی کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسيږي او کدوې افغاني نصاب ولوري نو دا ورسره ته پیر لري. یاد دی د 2014 زګیدې سکول پنیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. که څه هم د وزیرستاني کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشه 8000 کورنۍ پاتې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د زنو اوس هم د مهمو خبرونو لاندیز. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو شارونو کې خپلې حمله زیاتې کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چاپی درې ولسوالۍ کې تر 20 د ډیر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې ور مشفه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر شنبه پورې دوام وکړ. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د خوست هوایی ډګر عامر وای چې د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په ویلامې کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډیر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په پام کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ شي. د سیالۍ د پنځمې ورځ په کابل کې پیل شوې ده. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاري موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاري موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړه چې څلور واري تمدید شوې ده. بنگلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د سوګه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطح د ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمر کې بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشتله ژر لاس کسان ووژل. دوستانو د مهم خبرونو لنډیز اوس به د ژوند رنګونه وارو.
دا ژوند رنگونه
زاج بهرام خبرې کوم د کلاش مات خان اوسیدونکو او د زنانه ټکو دکانداري کوم
درته وای چې دا کوم رختونه چې دلته یې هېدی معمولا د خځو لپاره دي د کوم ځای تاثیر وړي
دا لاټ مالونه دي دا د چاینا نه د کوریا نه راوړت کیږي دا ویش بارډر ته راځي د ویش بارډر کې بیا دې خریداري مونږ کوو
اوس اوا ورو ورو مخ په ګرمې دلو دا کتان ټوټي ډېر ښکاری دا کتان کوم ځای راځي
دا کتان هم د چاینا نه راځي جارجټ هم دي کتان هم دي
تاسو د لاټ مال نه ویل دل بروخانه کې لاټ مال یعنی څه
یا په کوریا کې یا په چاینا کې دا نور ملکو د پاره جوړ شوی دي دا د افغانستان لپاره جوړ نه دي ځکه د افغانستان تجاران دا شرط نه چې جوړولای افغانستان یو کم وسه ملک ده د ته دا مالونه کوم راځي دا د نور ملکو د پاره ته جوړیږي دا پډیر ګراره بیل ته جوړیږي بیا دا د غو ملکو غو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه یا کوم رنګای پاتې سي د سیټ نه یو تان دوه تان ترې تان پاتې سي غته لاټ وای مکمل سیټ نه بي هغه بیا پارزانه به ملاویږي هغه بیا افغانستان ته راوړید کیږي
فروش څنګه ده اراورز په کوم شمیر خلک تقریبا راتوي راځي تاسو نه ټوټي اخلي دی بیل بیل کالې لپاره
پروشات نو خدای دغه اوس وختو کې لک بس پروشات کمزورې سوې د سلکس موسم ګډوډ سولو د موسم لګان اسه بس نور خلک خو دا خو ماشونه چاته نه څوک سوې څوک سوې پروشات نن سبا کم دي
څومره آرام ایل رخت فروشې سره دا کار مو څنګه غوړک
بلرونو د وخت نام کسب وکارم د رخ ډیر کک سب د رخ ډیر کار ده خو بس موږ هم دغه کار ده د رخ په کار کې خپل خوشاله یو
له دې رختونه بیا کورته امړی
او ولن او بس کورته وډونو ته کورته وینسو اکثر وخت موبایلو کې موږ تصویرانی موبایل کور کې ماشومان ګورو نو ضرور بیا د غواړي نو خامخه کورته بالکل هم ده سید
ډیر زیاته مننه تاسو
باندې یو جهان مننه خیروز
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه متر دې ځای را سره واوریدل. لا هم خبرونه مو ادامه لري د ماشام تر و بجو پری بي خو دم ګړی دری مجله زما همکار مقیم نایب وړاندې کوي.
تشکر لطف کړئ مونده نه باشئ.